زعفر احمدی با اتفاق همکارانم در همین جا با شما خداحافظی می کنم. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم احمد تکل میزبان شماست. آقای تکل خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه کوم احمد جعفر احمدی. قدر من اوریدونکو تاسو ته اغلاست وایم. د سهار 8 بجې دی تر 9 بجو د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. د روانې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام چې ادبی او هنري مسایلو ته ځانګړی دی خبريږي. د دې مجلې په دې غاڼه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ له افغان انزورګر عبدالواسی همدرد سره د مدرن انزورګرۍ د معنا او اهمیت په اړه بحثونه لرو.
کچیر موږ دا ریالستیک مطلب ته ولاړ شو. مثلا دا د کابل غر اسمایي غر زمې شو وینم، زما د پاره دي سوي دي ممکن زه وسه ونه وینم قطن، او کچیر دا یو سور رنگ ورکو ممکن ضرورت متوجه شم.
په ازادۍ راډیو مجله کې پر دې سربېره نور فرهنګي او ادبي مطالب او بحثونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې افغان حکومت وایي امنیتي ځواکونه به د ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر پر غونډو برید وکړي. قدر من اوریدونکو، د ټولو نه مخکې خبرونه واوري چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د افغانستان د ملي امنیت ادارې خلکو ته خبرداری ورکړ چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر او خواخوږۍ له غونډو ډاډه وکړي. په فراه کې د مدني ټولنې فعالانو، قومي مشرانو او ولسي خلکو د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد مظاهره وکړه. او د ایران د مطبوعاتو د څارنې دولتي ادارې د سخت دریځو پر یوه خپرونه بندیز لګولی. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د ملي امنیت ادارې خلکو ته خبرداري ورکړ چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر او خواخوږۍ له غونډو ډاډه وکړي. د ملي امنیت ادارې وین حسیب صدیقي په یو ویډیو پیغام کې چې پرون خبر شوویلې امنیتي ځواکونو ته دنده ورکړل شوې چې د دې غونډو پر ضد جدي اقدام وکړي.
هر نوع تجمع جهت همدردی، همسویی و یاد بود از ملا عمر
دیوی د ملا عمر او د هغه د ملګرو د یادونی او خواخوږی هر راز غونډه مشروع پوزی هدف دی. د دې ډول غونډې د مخنیوي لپاره به افغان او امنیتی او دفاعي ځواکونه چټک غوڅ او هر اړخیز اقدام وکړي. د افغانستان ګرام وګړي دی په دې ډول غونډو کې ګډون نه کوي. ولسمشر اشرف غنی وايي په افغانستان کې د سولې لپاره نوې لارې پرانستل شوی او پر وسلوالو ډلو یې ټینګار کړی چې مخالفت له سیاسي لارې حل کړي. محمد اشرف غنی زیاته کړې زما تاکید پر دې دی چې موږ باید خپل سیاسي مشکل له طالبانو سره حل کړو او د مذاکرې پر میزې حل کړو. ولسمشر پرون دوشنبه له یو شمیر خبريالانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. شاغل غنی وویل چې د پاکستان له صدر اعظم او لوی درسې سره پر وروستیو سیاسي بدلونونو غږېدلې دی.
تاکید پدی کده چې موږ باید خپل سیاسي مشکل طالبانو سره حل کړو چې مذاکره په میز کې حل.
ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ د افغان خبريالانو سره د ویډیو کانفرنس لارې د څرګندونه کوله. په فراه کې د مدني ټولنو فعالانو، قومي مشرانو او ولسي خلکو د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد سولېز لارین وکړ. دوی پرون پر پاکستان تور ولګاوه چې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د ناکامولو هڅې کوي. د لارین کوونکو یو ګډونوال ازادي راډیو ته وویل موږ له ملګرو ملتونو غواړو چې زموږ په هیواد کې د پاکستان د داسې علني لاسوهنې مخنیوي وکړي. لارین کوونکو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یو نماته یو پریکړه لیک هم سپارلې دی. بیا هم شرغلست: د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې هیواد کې د سکرو د انرژي د تولید د بټوي لامل د زهرجن یا ګلخانې غاز د مخنیوي لپاره د خپل حکومت پلانونه او کړنلارې وستایلې. اوباما پرون وویل دا د اقلیمي بدلونونو پر ضد مبارزې لپاره د امریکا تر ټولو ستر اقدام و. ولسمشر اوباما پر هغو کارخانو چې سکاره سوځي د محدودیتونو لړۍ اعلان کړه او اقلیمي بدلون یې د اوسنۍ نړۍ تر ټولو ستره ستونزه بللې ده. د وی اقلیمی بدلون نور هغه خطر نه دی چې زموږ اولادونه او لمسیان ورسره مخامخ کېدای شي، بلکې هغه حقیقت دی چې موږ همدا ګړۍ ورسره مخامخ یو. ولسمشر اوباما پر نړیوالو غږ وکړ چې له موقع کار واخلي او د راتلونکو نسلونو ته پاک چاپیریال پرېږدي. د ایران د مطبوعاتو د څارنې دولتي ادارې د سختریزو پر یو خبرونه بندیز لګولی او دوه نورو ته خبرداري ورکړي چې د اټومي موافقې پر ضد له تبلیغ ډډه وکړي. د مطبوعاتو د څارنې دولتي ادارې پرون د نه ډی په نوم او نيزه چې مسؤل مدیر د حکومت شدید منتقد دی و تړله او محکمې ته ارجاع کړه. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا وایي چې دوه نور خبرونه کیهان او راجان نیوز ته د اټومي موافقې پر ضد د ځینو مطالبو د خبرولو له امله خبرداري ورکړل سوی دی. او سویډن د روسیې د حکومت له لوري د خپل یو ډیپلوماټ د شړل کېدو په ځواب کې پروندو شنبه پر یو روسی ډیپلوماټ له خپلې خاورې ایستلې دی. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت ویاندول د روسیې دا کار د ویانا په قانوني سن کې د ډیپلوماټیکو اصولو مخالف و، خو نور جزئیات یې نه دي څرګند کړي. د سویډن حکومت په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنې مخالف دی. د بالتیک سمندرګي په شاوخوا کې د روسیې الوتکو او بیړیو د فعالیت پراختیا له امله په سیمه کې کړکېچ زیات شوی دی. د خبرونو پای.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو او قدر منوریدونکو مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. په دې برخه کې لومړی راپور دی چې د ملي امنیت عمومي ریاست خلکو ته خبرداری ورکړی چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر په غونډو کې د ګډون نه کوي. د دې ادارې ویان په یو بیان کې ویلي چې دا ډول غونډې به د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شي. د ملي امنیت اداره وایي چې د ملا عمر ستاینه او د هغه د ویر په غونډو کې ګډون د افغانستان له خلکو او هغه خلکو سره جفا ده چې د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوی دي. په دې اړه نور تفصیل سید کمال شاه عارف په دې راپور کې اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت ادارې پرون خلکو ته خبرداري ورکړ چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر او خواخوږۍ په غونډو کې د ګډون نه کوي. د ملي امنیت ادارې ویان حسیب صدیقی په یو ویډیو پیغام کې چې پرون خبر شوې لې امنیتي ځواکونه دنده لري چې د دې ډول غونډو مخه ونیسي. شاغلی صدیقی ول دولتي ځواکونو ته واک ورکړل شوی دی چې د دې غونډو پر ضد جدي اقدام وکړي. د راپورونو لمخې د ملا محمد عمر د مړینې اعلان وروسته په ځینو سیمو کې په دې مناسبت ویر غونډې جوړ شوی. شاغلی صدیقی له خلکو غوښتل چې په دې ډول غونډو کې له ګډون څخه دې ډډه وکړي.
هر نو تجمع
د وای د ملا عمر او د هغه د ملګرو د یادونی او خواخوږی هر راز غونډه مشروع پوځي هدف دی. د دې ډول غونډو د مخنیوي لپاره به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چټک غوس او هر اړخیز اقدام وکړي. د افغانستان ګرام وګړي دی په دې ډول غونډو کې ګډون نه کوي. د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر مړینه تیر اونۍ د افغانستان د حکومت لخوا رسمي تایید شو او طالبانو هم ورسته تایید کړه. د ملي امنیت ادارې ویان حسیب صدیقی ملا عمر ته د یاد غونډو جوړول او له هغه سره خواخوږي د هیواد د وګړو په حق ظلم بللې. نوموړی وایي چې ملا محمد عمر د افغانستان د ورسته پاتوالي بدبختی او د بیګنا افغانان د قتل مسؤل دی. د راپورونو لمخې لشتر لږه په یو مورید کې د حکومت وسلوالو ځواکونو غزنی ښار ته نږدې د ملا عمر په یاد پر جوړ شوی غونډې حمله وکړه.
په راپور کې مو قدرمنو اوریدونکو واوریدل چې د ملي امنیت عمومي ریاست د افغانستان خلکو ته خبرداري ورکړی چې د ملا عمر د مړینې په مناسبت د ویر په غونډو کې د ګډون نه کوي. په همدې حال کې د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور ویلي د طالبانو د ماتولو لپاره اوس امکان زیات دی او حکومت باید له موقع کار واخلي. ښاغلی نور پرون اسوشیټډ پرس خبری آژانس ته وویل د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې وخت را رسیدلی او حکومت د سولې خبرې کنټرولولای شي. نور جزئیات د فرشتي جلالزی پراپور کې واوري.
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور چې د افغانستان په شمال کې پراخ نفوذ لري پرون اسوسییټډ پرس ته ویلي چې حکومت د سولې لپاره د مذاکرو د کنټرول خپلولو شموقې لري او له افغان حکومت یې غوښتنه کړې چې له دې فرصت ډیر ژر کار واخلي. عطا محمد نور اسوسییټډ پرس ته ویلي ملا محمد عمر په 2001 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو تر پیل وروسته په عام محضر کې نه ولیدل شوی، خو د طالبانو په ډلو کې پراخ مانوي نفوذ درلود. د عطا محمد نور په باور د ملا محمد عمر مړینه به د سولې لپاره مذاکرې چټک کړي او لامل به طالبان په ډلو وویشل شي اته محمد نور ویلی چې د مولا محمد عمر مړینه طالبان په مختلفو ډلو وېشل شي او لدی عمله طالبان نسی کولای چې د یوې واحد ډلې په توګه وجنګیږي چې دا د سولې د مذاکرو لپاره د هغوی راغونډول سختوي. د بلخ سرپرست والی اسوسییټډ پرس ویلی چې د افغانستان د سولې د بهیر کلی د پاکستان په لاس کې ده، ځکه پر طالبانو نفوذ لري او د مذاکرو د اول دور کوربه. اسوسییټډ پرس وایي پاکستان له ډیری مودې راهیسې تر دې انتقاد لاندې دی چې د طالبانو مشرانو ته په کویټه او کراچي کې ځای ورکړی دی. د بلخ سرپرست والی په دې اړه ویلي پاکستانی چارواکي طالبان د سولې مذاکرو ته کښنولی سي. پر طالبانو د پاکستان په نفوذ کې شک نسته او ثابت سوی دی. د اسوسییټډ پرس په حواله د افغانستان حکومت د طالبانو په مشرتابه کې د روان کړکیچ تر څیړنې وروسته پرون وویل چې له نورو وسلوالو مخالفو ډلو جلابه له طالبانو سره معامله نه کوي. اسوسییټډ پرس ویلي د ارګ له خبر پاڼې داسې بریښي چې حکومت ټولو مخالفو ډلو ته خبرداری ورکوي چې غواړي د طالبانو ترمنځ له روانو اختلافونو د ځان په ګټه کار واخلي او د سولې د بهیر کنټرول خپل کړي. د افغانستان حکومت ویلي چې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته به د مخالفانو په سترګه کتل کیږي او په همدې نوم به مذاکره ورسره کوي. د افغانستان حکومت پرون په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د مرکزی حکومت ترڅنګ د بل سیاسي موازی جوړښت منل امکان نه لري.
د بلخ د ولی عطا محمد نور د سرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي د طالبانو د ماتولو امکان اوس زیات شوی او حکومت د ملا عمر لمړینه ورسته ل رامنځته شوی فرصت څخه باید کار واخلي. قدر من اوریدونکو که د دې او همدارز د نورو هغو موضوعاتو په اړه چې له همدې موضوع له همدې خبرونو سره تړلی دي که تاسو کوم خاص نظر یا تبصره لرئ نو د ازادۍ رادیو لاره لاوریدونکو سره شریکولای شي. د افغان بی سیم په 1313 شمیره خپل نظر اس ام اس کړی ازادۍ رادیو ته رسیږي او مونږ د ازادۍ رادیو لاره لاوریدونکو سره شریکو.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې رضوان مراد ته غواړي چې د لویدیز په خبرونو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کړي.
لویدیز رسنیو او رسپانو د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر لتاي درسته د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مقاله او مطالب خبره کړي دي. فورن افیرس امریکایي خبرونه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخوانی ځانګړي استازي جیمز ډبنس او کارپو کارتر ملکسیان یو لیکنه خبره کړې ده. خاغلی ډبنس لیکي په افغانستان کې د سولې د خبرو وخت رسیدلی دی. د نوموړي په خبره که په خپله سوله نه وینو د سولې خبرې خو پیل شوي دي. فورن افیرس خبرونې ته جیمز ډبنس او کارتر ملکسیان لیکلي په تیرو څو میاشتو کې افغانستان، پاکستان او طالبانو د سولې د خبرو په لور لوړ ګامونه اخیستي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازی لیکي له 2001 کال را په دې خوا په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره فرصتونه رامنځته شوي او بیا ځای شوي دي. د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی د سولې پروسه د خپل کاري اجنډا په سر کې ځای کړه او پاکستان او چین هم د سولې د خبرو د پیل لپاره ګټور ګامونه پورته کړل. په مقاله کې راځي امریکا باید د سولې لپاره اوسنی فرصت ځای نه کړي او د دې پروسې د پرمخ بیولو لپاره باید ټول اړین کارونه وکړي. فورن افیرز لیکلي متحده ایالات باید له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي چې پاکستان دې ته اړ شي چې طالبان د خبرو میز ته کینوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازی وایي تر ټولو مهمه دا ده چې امریکا له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وستلو په مسأله کې نرم دریځ غوره کړي او تر 2010 کاله او تر هغه وروسته هم له افغانستان څخه د خپل ملاتړ پرشمنه ودرېږي. دا برتانی چاپ فاینانشل ټایمز رسپانه په خپل ورستۍ غنه کې تر دې عنوان لاندې چې د ملا عمر د مړینې لتاي درسته د افغانستان د سولې د خبرو په اړه شک پیدا شوی دی یو مقاله خبره کړې ده. فاینانشل ټایمز لیکي د ملا عمر د مړینې د خبر تر تایی درسته د طالبانو په مشرتابه کې اختلافات پیدا شوي او د مطلب د لیکوال په خبره سخت دریزه طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو چې د پاکستان په کوربتوب او د چین او امریکا تر څارنې لاندې وي مخالفت ښودلی دی. د پاکستان متقاعد جنرال معین الدین حیدر فاینانشل ټایمز ته ویلي دا سخته ده چې معلومه شي چې د طالبانو نوی اعلان شوی مشر ملا اختر محمد منصور پر طالبانو څومره کنټرول لري. یو شمېر لویدیځو ډیپلوماتانو فاینانشل ټایمز ته ویلي په داسې وخت کې چې د افغانستان جګړه دوام لري، د طالبانو او افغان حکومت خبرې خای وزندېږي. دا چتم هاوس سیړنیز مرکز کارپو مات والدمن فاینانشل ټایمز رسپانې ته ویلي، طالبان له پوځي اړخه اوس هم ځواکمن دي، منابع لري او په پاکستان کې له خوندي پناه ځایونو برخمن دي.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لیکوال او شاعر علمګل سحر دوغو دو ناولونو په باره کې غږیږي چې په دې وروستو کې پښتو ته ژباړلې دي.
دمندر په هرات کې وغرده دا په خونه جنگونو کې به جن قومندانان حالت وشدل.
استاد عبدالواسع همدرد د انزورګری د اوسنی وضعیت په باره کې خبرې کوي.
ملتاس د ازما کارو ته سن عمر کو وستا کار مدرن بومی است.
لاندې کایته او نور مطالبه ملرو په سر کې نجیب زمان د ورنې فرنګي خبرونه راوړوي.
تیر اونی کیژدی ادبی بهیر د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې اختریزه مشایره وکړه. په مشایره کې د پکتیکا ولایت پر لیکوالو او شاعرانو سربیره د پکتیا ولایت د زرمت ادبی بهیر غړو شاعرانو هم برخه اخیسته و. ګډونوالو د اختر ترڅنګ په نورو بیلابیلو موضوعاتو لیکلي شعرونه واورول او د غونډې په پای کې د شرنې ښوونیز مرکز له لوري د پکتیکا ولایت ځوان کدر او د کندهار پوهنتون استاد رحمت الله رحمت کټوازی ته ځانګړې ډالۍ هم ورکړل سوه. کیژدی ادبی بهیر له 1993 کال را په دې خوا فعالیت کوي او هر اونۍ ادبی غونډې جوړوي. د ملي کتابتون د نوي وداني د مهندسي طرحه د اطلاعات او کلتور وزیر ته وړاندې سو. د باختر اجانس د خبر لمخې دغه طرحه د شهر جوړولو د چارو وزارت د سلاکار سید ضیا حسیني لخوا برابر شوې ده. حسیني په خوا د پغمان د مانی او د څو نورو مهمو پروژو د مهندسي طرحه هم برابر کړی ده. په غونډه کې شاغلی حسیني د پروژې د جزئیاتو طرحې او لګښت په باب معلومات وړاندې کړل او زیاته یې کړه چې د پروژې د لګښت د چمتو کېدو په صورت کې به دا پروژه په 3 کلونو کې بشپړه سي او د دې ودانۍ په رغېدو سره به افغانستان په سیمه کې د ډېر ستر ملي کتابتون خاوند سي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر دا طرحه ګټوره وبلله. وی ویل د ملي کتابتون جوړېدل شک پرته کېدای سي د فرهنګي پراختیا په تیر بیا د کتاب لوستلو د فرهنګ لودي او د فرهنګي شتمنیو او د تاریخي سندونو د ساتنې په لار کې یو ستر ګام وي. یاد دی چې دغه ودانۍ د کابل شهر د یکتوت په ساحه کې جوړیږي. د غور والی خپل غاڼه د خاتم النبین تاریخي جمعه د رغول په خاطر مربوطو کسانو ته وسپارله. د غور والی سیمه جوینده د خپل غاڼو په ورکړ سره د غور لنورو میرمنو هم وغوښتل چې مرسته دی وکړي ترڅو د جمعه د مرامت چاري بشپړ شي. همدارس د غور والی د ولایت له بودیجه هم 3000 افغانۍ د پروژې مسؤلینو ته وسپارلې او هیله څرګنده کړه چې د جمعه د مرامت او رغونې چاره ژر بشپړ شي. د خاتم النبین جماعت د غور ولایت له پخوانی جماعتونو څخه دی چې د بیا رغونې کار یې درې کاله مخکې شروع شوی وو خو د مالی امکاناتو له وجې ولاړ وو.
تیره چهارشنبه د هیواد د نموتی ادیب کاندید اکاډمیسین محمد ابراهیم عطاهی د زوکړې د 50مې کلیزې په مناسبت د قومونو قبایلو او سرحدونو د وزارت له لوري په کندهار ولایت کې یو ورځنی علمی سیمینار جوړ شو. استاد په پښتو، دری او انګلیسي ژبو لیکل کولای شوای چې شاوخوا 2.5 سره او ګڼې علمی مقالې چاپ شوې دي. نورال له کندهار زموږ همکار صادق رښتینی راکوي.
د قومونو او قبایلو چاره د وزارت په نوښت دا سیمینار د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې جوړ شوی وو. مراسم ته افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی هم پیغامونه را لېږلي وه چې د مرستیال والی عبدالعلي شمسی او د کندهار د اطلاعات او فرهنګ د سرپرست رئیس حضرت ولی هوتک له لوري وویل سوه.
د کندهار، هلمند او پکتیا د مطبوعاتي د عمومي مدیریتونو او په وروسته کې د افغانستان د علومو اکاډمي د علمي غړیتوب په کلونو کې څه باندې نیمه پیړۍ تحقیقاتي، علمي، تاریخي، ادبي او ژورنالیستي لیکنې وکړې او په پوره زړه ویلای سو چې د ګران هیواد ولسونه په تېره بیا منورین د خوږو او علمي لیکنو پوروړي کړل.
ارواښاد عطایي صاحب د هیواد په مطبوعاتو او نورو ادارو کې د رسمي دندو د ترسره کولو پر مهال د خپلې ژبې، ادب او فرهنګ د ودې او پرمختګ لپاره د قدر وړ هڅې او خدمتونه وکړل.
د قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل او د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزي په فرهنګي برخه کې د ارواښاد عطایي هڅې وستایلې او ټولنې مسؤوله وبلل چې د دا ډول شخصیتونو د ادبي، فرهنګي او تاریخي اثارو په خپرولو کې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
نامتو او پیاوړی مورخ، لیکوال، ژورنالیست او سیاست پوه ارواښاد کاندید اکاډمیسیان محمد ابراهیم عطایي زموږ له هغو نومیالیو پوهانو څخه دی چې د فولکلور، ولسي میراثونو او تاریخي لیکنو او تاریخي لیکنې د نویو معیارونو په معرفي کولو کې ډیر زیات زیار او هڅې ترسره کړي دي چې د ده هڅې د هیرولو نه دي.
یو ملي وظیفه او وجیبه ده چې موږ باید د خپل فرهنګي، ادبي، کلتوري او ملي شخصیتونو ستاینه او د دوی د کارنامې او آثارو په خپرولو کې لازم اقدامات ترسره کړو.
لیکوال، مورخ او ژورنالیست محمد ابراهیم عطایي د کندهار، هلمند او پکتیا د مطبوعاتو د عمومي مدیریتونو او په وروسته کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د علمي غړیتوب په کلونو کې څه باندې نیمه پیړۍ تحقیقاتي، علمي، تاریخي، ادبي او ژورنالیستیکي لیکنې وکړې.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
لیکوال او شاعر ښاغلی عالم ګل سار په دې وروستو کې له دري ژبې پښتو ته دوه ناولونه ژباړلي دي او تر دې لمخه یې د مینې او جګړې په نوم ناول لیکلی و. له دې علاوه یې طنزونه لیکلي او ژباړلي دي. د دوو وروستیو ژباړو په باره کې مې مرکه ورسره کړې ده. ښاغلی سار راته وایي چې ناولونه د چا دي او څنګه یې ژباړو ته توجه ډېره سوې ده.
او دا دوه ناولونه چې دي دا د دوه دي ولیکوال دي شمک هیروي د درنه ژباړه شوې دي. یو کتاب نومیږي د دهنه تربن لاندې د ترنټو وشکي او بل د دویندر لیوان. دغه دوه ناولونه ما په دغه تیر موده کې البته نورو تیتو پر کارونو تر څنګ ژباړلې دي او توجه په حساب باندې خو خبرې ډېرې دي. یو خدا ده چې ضرورت ده، تاسو معلومه ده چې زموږ ژبې ته د هرې بلې ژبې چې هر څه ورژباړل شي په ګټه دي، خو البته هغه توجه غواړي چې کوم اثر ژباړه ول دي. نو کله کله لیکوال په دې شرط کې چې خپل تخلیق نشي کولای بیا د دې لپاره شکر نه کېناسته نو ژباړه ته مخکې د مخ په البته د تعداد جن نور لیکوال چې د دې لپاره ویلې دي. زه په داسې وختونو کې په دې شرط کې وم، یعنی هم اداري کارونه را باندې جات او هم نور کارونه، نو نه مسو کولای چې فکر وکم په دې باندې چې خپل څولیکم تخلیق وکم. نو بیا مې ویل چې راځه تر قرار کې نسته وایې دي کوټو چې چل شدي
ولې مود یو لیکوال راوښ بړل دلیل څه ولې مود یو ناول د بل چاونه شپړل
څه دراز ده. دا چې ولې د افغانستان د درې د مرخ خپل دوه ژبه ترمنځ اول په دې باندې ته خبري وکم، موږ د درې او پښتو لیکوالان څو څو ولې غونډه وکول سره یو ری دي سپیدې مجلم سي چاپوله یو ټولنه و څو څو غونډه وکول سره بیا په نورو ګډو غونډو کې د ادبیاتو په کلنۍ فستیوالونو کې دا خبرې ډېر راپورته شوې چې موږ چې له نورو ژبو نه ژباړه کوو د موږ خپل خلک د خپل ادبیاتو نه دي خبر. یعنی دا دوه خوندې ژبې دي، زموږ د هیواد دواړه رسمي ژبې دي. ښه به دا وي چې له دغې ژبې نه اثار یو بل ژبې ته وژباړل شي. نو بیا تصمیم دا ونیو، واده مو سره وکړو، ژمنه مو وکړه چې یو له بل ژبې به ژباړو، درې ژبې ورونه به د پښتو اثر اړوي خپلې ژبې ته، موږ به درې اثر اړو. یو خو دغه خبره وه، البته ضرورت یې هم په دې خاطر باندې چې موږ به ډېر سره دین سو موږ په دې وطن کې ژوند کوو او متاسفانه چې اوس شرایط سره غل دي ډیر کله د بل ژبې له غنه څوک نه خبر له آثار نه حتی نه خبر کنه. البته په دې جمله کې ډیر آثار ورباړل سول او حتی د شمسو ویل چې یو اثر څو کسان ورباړل دی. یو مثال هم دی ګلنار او هندار دی زریه با اثر ده چې په ننګرهار کې ارشاد رغان ژباړل دی او پکتیا کې سمې پیوند ژباړل فکر کوم. ما هم ام دغه شبه کول دا چې ولې یو لیکوال ز دغه لیکوال لا سار سره بلدوم د دا سال مخکنه سال من دوستو او لیکنه مې ور باندې کړی وي خوند را کړی وو جالب وو د ټولن د پاره راته مهم وو دومره مې خوشی وو چې ما غوښت چې نو سره مجبوره ما دي خو بیا مې دم دې خبرې شې د سوال نو ستو کو نه کړی کته چې کیره نشي دی ولې یو لیکوال دوا سره نو نور دوستان ته مې ویل چې دا سار ور باندې او ما څه تاسو معلومه ده بخه بعض خلک دی لوی نوم لري خو اچنی باج خلک هیڅ نوم نه لري خو اساس ته څوک وجود نه کې څوک وجود ته وشي او وی ګور سره به ډیر شي نه پکې ما په دړي کې بل د شي یعنی ما چې لوشت به دی وخت ما دا خبره مې لیکلې هم د په غو کې په مقاله باندې ما د شاسر به نه لوشت به مزموک په دړي کې زموک په ځبه کې کنه مثلا د زریب د اثر د ګلنارې وای نه ډیر توشپ کې پرځای کې بس ما ته هیڅ خبره درکړې دی اقل ان دوه ورځې بل سره دوه کسان ورځې بل دی نو د ما په نس باندې دغه ډول اثر علیو
یو څه د دې دوه ناولونو په حساب کې راته وایسته چې موضوع یې څه ده د اول ناول چې موږ په اړه لای دا ده
د اناترون لاندې ترنتو دا دوه ناولونه کې ډېر انساني پیغامونه دي د لاندې ډول به وایم اول ناول چې ربال سوې ده دا یو کناډایي ډاکټر د افغانستان ترجی سلسات ځکونه په منځ کې او دا بل خبره کندهار ته چې په کندهار کې طبي خدمتونه کوي الته بیا مخامخ کې د خلکو سره د شو وجهت کوي او بیا یو مجاهد سره چې په خاني جنگونو کې برخه اخیسته د وستر ګرندې سوي دي لږ سره ډېر مست کوي په سنې جنگو کې هم دیغه یو ځای په هغه کې ده په جګړه کې ده او بل اخر هغه یو ورځ د دانمارک غبرت کې کې ډېر ورده ده نه به تکو
بیا ناول ولول
نه ناول باید ولول او بل وخبوني چې د تاسو خبرونه دا الټبی او دلتا یعنی دا هدف دې کې ده چې د ټولنې ترمنځ د همدیګر پجری یعنی یو بل د منلو یا تمدنونو خلایانه دا یو ډیر پیغام لري یعنی موږ د نور هوادو خلکو ته په بدسترګ ګورو یا شاید هغه مستمه بدسترګ وګوري دا شیغه دا د خلایانه د انسانو ترمنځ ماته په دې سبب دي خوند راکو د کندهار د خلکو میړانه صداقت رښتینولي ډیر سب کتر سم سوي ده انده ما بیا په کندهاري لهجه ته وژباله ځکه په وخت کې نظر داسې و چې دا باید 2 میلیون شخې چاپسي یو ډیر انساني پیغام درلود بل دي موږ د کندهار د خلکو هغه میړانه او صداقت او شهامت په نه حل کې دا شپ کې رنګښت دي دا زموږ یعنی ډیر کومل کول دا کار کوي ده دوم بل ناول دی دیوندر لیوان دی او ما سه
دا هم دیوندر لیوان دا دا نوم جاله
دیوندر په هرات کې یو غرد په خونه جنگونو کې به جن قومندانان حالت وشدل دا ډیر وحشتناک غرد وحشتناک مرکز و دی د جهادي کوم تنظیم نو په خامو اوس هم وي اوسته جنگونو کې هم د سوي دي هغه څوک چې په جنگ باندې مختلف هغه څوک چې دیونه رنگ خوند ورکي اغه په خوانې جنگونو کې ول وسم جنگونو سویل به کتاب کې بده موضوع باندې راځي بده کې یو سلاید یو په خوانې زول جهادي قومندان د چې ماتسه وای د جنگونو ماتکړې د خبرې کې سیدا شي دا خود دې زوی یو بل قومندان چالت غلش قومندان چې غواړي چې ژوند خلق بزورول باندې د زور لاري وکي ته پک واخلې او خلق بزورې خلق نو پیسې واخلې غلم د فاینل کې دا نو په دې نیمه دوران کې بیا قومندان سوې ده او د دې بل سړي د دې بل قومندان چې خوارې غسر همکار وو دغه زوی وسره ولې تختي او بل اخر غتم وایست المصري وجنګ ووسه دغه د وندر غته ویلې بیا کشي په دې کې البته دې راځي چې د بل بل قومندان سره جنګ کوي بیا د لور یو بل قومندان تختي هغه بیا ته دې په پیغ باندې عمل کوي یالت هغه ور اخلي دغه په خوانې زور جهادي قومندان بل خپل زوی چې د وینډر غوته غلطه چې ګوري غزو یا د بل دنیا کې د یعنی هیڅ انسانيت فن لري نه د کومندان د زوی دا لري کوشش کوي چې د روالې خو نه کیږي بل اخره خلک له نور خلکو سره جنگ کوي ستاسو جنگونو ته چې بیا په پای کې هغه مرګ کیږي په جنگونو کې نو په دې ناول کې هم دغه د جنگ روحیه ده بل څه غوښته خبره وکړم چې تاسو بل څه خپل ټولنې د ډیرو مهمو کسانو د چرواکو هغه دی فکر سره سره والی معلوم شي تا بازی اوریدلې اتل وجهانو د ولسی جرګو د غړو د رئیس نه جنول شي کوم خبره په افغانستان کې د فساد او د جګړو د غشيانو په ارتباط باندې دی وای وای یو مبتزل سریال ده زموږ په تلویزیون کې چلیږي لیوانو درا یاد نو دوی هر شی ویني چې دا دغه شي د افغانستان دغه شي د پاکستان دغه شي ما دغه ناول وسته په دړي کې افسوس من کوم ته وګورم زموږ مشخره څومره غدي دا مهم خلک راځي دا مهم وایي دا کتاب نه ولې چې د افغانستان چې د افغانستان لیوان په کومه تر حسوي یعنی په دغه کتاب کې د موږ حسنای حالت ډیر ښه انځور شوی دی پکې زه به مې دا کتاب پښتو کې موږ بل مکو څه کې ول ولي کنه
مننه سره یو دوه خبرې خو یو خدا چې په یو وخت کې یو دری اثر یا ناول تاسو یادونه وکړئ په یو وخت کې دو ځوانانو ژباړلی و. نو دا خو په حقیقت کې وخت د یو ځوان هسې ضایع سوی ده، باید یو بل اثر ژباړلی وای. او دومه خبره دا ده چې زه نه پوهېږم په دې حیسه کې نظر څه ده چې پارال دغه زموږ خپلې ژبې دي، دا چې زموږ نه دي زده په دې کې تقصیر زموږ ده. که داسې ناولونه ژباړل شوي وای چې دری ته له نورو ژبو را ژباړل شوي وای، بیا پښتو ته ژباړل شوي وای، د دې به ګټه نه وه ډېره؟
بله، دا خو ډېر عوامل لري. یو دغه خبره چې تاسو وویل چې
د دې ځوانانو په حیسه کې مې څه راته وایه، یعنې د دې لپاره مې یوه لاره په کار ده چې په یو وخت کې دوه ځوانان په یوه ناول یا په یوه اثر باندې بوخت نه شي.
او هغه خبره هم نیمګړې پاتې شوه چې دغه ژمنه موږ سره کړې وه، خو بیا دا کار موږ وکړو. یعنې دری اثر راوړل ډېر او متاسفانه زه نه اورم، ما نه لیدلی چې پښتون دې دواړه شوي. یوه خبره، بله خبره دا ده چې عمان صاحب د ژباړې لپاره سم یو سیستم په کار ده. موږ یو وخت کې په دې باندې کار وکړو، موږ د ژباړې یو مرکز جوړ کړ او بل ډیسټرک مرسته وکړي د ژباړې کلنۍ سیمینارونه جوړ کړو، بیا کلنۍ غونډې مو درلودې او په هلته مو یو څوک چې ښه ژباړه به کړي او هغه به مډال به مو ورکوو یا به مو تقدیراوه. یو سیستم مو رامنځته کړ، ویب سایټ مو رامنځته کړ چې په دې کې باید دا معلومه وي چې کوم اثر ژباړل کېږي، کوم اثر باید وژباړل شي او کوم اثر تر ژباړې لاندې ده. یعنی که یو څوک پوه شي هلته ویب سایټ ته لاړ شي وایي یو کتاب غواړي چې وژباړي، دا ته معلومېږي چې دا کتاب ژباړل شوی. نو دغه سیستم البته هغه چون
کامیاب نه
غیر دولتي و، کامیاب نه لنډ بیت وایم، د دې ضرورت ته دولت باید ته توجه وکړي، زموږ دغه کلتوري ټولنه باید ته توجه وکړي، کلتور وزارت باید ته توجه وکړي. یعنی سیستم رامنځته شي چې څوک دام باید معلومه شي دماغونه څوک دی ول کوال سره ونه ژباړي، او یو او بل کتابونه ډیر دي او زموږ وخت کم ده، هغه اثر باید راوړل شي چې په درد خوري زموږ د ژبې ضرورتونه چې شي دي او کوم اثر باید راوړل شي. د دې سیستم په کار شي متاسفانه درس په توجه نه ورته شوی، د ماهر دا چې توجه ورته شي.
بل پښتنه مې دا و چې که دا ځوانان د داسې اثر راوړ باړي چې دری ته له نورو ژبو یا له انګلیسي یا فرزن له اردو یا له نورو ژبو له روسي ژباړل شوي بیا دوی پښتو ته وژباړي، دا به څنګه یې؟ ځکه دا دواړه زموږ خپلې ژبې دي، یعنې باید دا مزده وای.
بله، ښه خو دا ده چې اصلا باید که څوک راژباړي نورو ژبې راژباړي، او حتی نه یوازې له انګلیسي نه، بلکې زموږ ځوانان باید د نړۍ مختلفې ژبې زده کړي، له هالنډي راژباړي، له ډنمارکي راژباړي، له نرویژي راژباړي، له مختلفو ژبو، که نه نو موږ به د دنیا له اثارو سره هم بلد شو. او دا خو وکړم لکه تاسو چې وایي چې خپلې ژبې
خپلې تجربې
باندې پوهېږو، که نه یو خو البته بیا داسې ځایونه شته چې بلد نه دي، دا اثار هم ژباړلو وړ دي. ما چې کوم مهم اثر نوم اورېدلی دی هغه پښتو کې ترجمه شوی دی، بیا او چې پوښتنه مې کړې ده ډېر لوستونکي هم لرله او کوی ښه خرڅ شوی هم ده. یعنې هغه تر ضرورت شته، خو ښه به دی چې موږ نوي اثار راوژباړو. مثلا نن اثار چاپېږي په امریکا کې بازار ته راوځي، موږ باید عاجل اوس د انټرنیټ زمانه ده، هماغه خپلې ژبې ته راوژباړو. نن یو اثر دی نوبل جایزه اخلي، هغه باید عاجل د موږ ژبې ته راوژباړل شي، موږ خلک به پرې خبرې وي. ښه ده چې مستقیمه راوژباړل شي نه د بلې ژبې نه. دا خو زموږ وجود ده چې یا مزدنې بله ژبه او یا لاند لاس واش
په کوم نوې ناول هم کار کوي. فکر کوم چې یو څه برخه مو
نه نوې خونه ده، ډیر ولا په خامې ډیر کار کوي، په خامې کار کوي او بیا لاند پاتوس چې په یوه موضوع کې اثر ولیکل سنور تر څو چې ما تکمیلاو ډیر اثر په کومل کسو او ښه اثر ولیکل سول د ما کار یو قسم به ضرورت اوس البته سره لدی شي شکل ته تغیر ورکوي ده کې دې شي پاینده کې کار باندې وکم خو نوې کار نه ده. یعنی
دا څه ده معرفي خو نه
دا غره دا بیغه وخت کې لمو ځان مرګې به دې موضوع می غوښته ویل کوم هغه البته په دې نه چې یو طرف دی دا څنګه ده چې شاشي دي اوس مې هغه ته په لسی شکل ورکړی ده چې د نور نه فرق وشي چې تر اوسه په ژباړ شوی دی یو چاپ شوی دی اوس نه چاپ شوی دی اوس کتابونه چاپ شوی دی او دا چې ما کارم هغه نه بل شي چې ګویا نوې کار مې نه ده کړی یا بزولو ضرورت لایم. نو پلیسی دا جالب سوی دا وس او اماغا دما په نظر باندې البته کنو کار پیوش نو کلیشی شونه ول
سر سب تر دې لمخ هم یو ناول چاپ سوی و مخکنه ناول مو د څه په نوم په کوم کال کې خبر سوی
او ما مخکنه ناول و چې پنځه ته کال چاپ سو مینو جګړه نومو او د افغانستان دی تغتیرو دریل شي زو جګړو دي مختلفو حالاتو یو ډول انزور ونه
سر سره دوه ناولونه مو وژباړل او د دې ترڅنګ په کیسې موږ ژباړلې دي، تنظونه موږ ژباړلې دي، د دې خپلو تجربو په رڼا کې یو څه راته ووایاستئ چې هغه کسان چې ناولونه ژباړي یا د نورو ژبو نه مختلف نور آثار را ژباړي، کوم داسې مهم ټکي دي چې هغه باید په نظر کې ونیسي؟
یو خو هغه عمومي ټکي د ټولې باندې پوهېږي چې سړی باید هغه کومې ژبې نه چې را ژباړي په هغې باندې حاکمیت ولري، او په خپله ژبه باندې په هغه ژبه باندې چې اثر ورته ژباړل کېږي په هغې باندې ډېر حاکمیت پکار دی نسبت هغه بلې ژبې ته، او په موضوع کې باید سړی هغه ولري، یو ډول تخصص ولري. البته موږ خو تخصص د نګانه مشکلات لرو، په هره برخه کې متخصصین نه لرو، خو په هغه موضوع کې باید ډېر زیات معلومات ولري. مثلا ما چې ناول ژباړلی دی، زموږ په ژبه کې ډېرو شیانو ته ضرورت وي، ټیپه برخه کتاب ته ضرورت وي، د ریاضي په برخه کې کتاب ته ضرورت وي، په نورو برخو کې علمي برخو کې ضرورت وي، خو کومه برخه کې چې مثلا ټیپه برخه کې دومره نه یم بلد، لکه ناول په برخه نو له یو برکو نه هم باید سړی خبر وي چې شته موجود دي. نورې عمومي خبرې دي، مختلفې تجربې دي.
او مننه کور مودان.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
په پخوانی یو نکلونو کې بل ځینو لوخو سره جادو ملګری وو، د بډای جادوګر کنجی چې هر څه به ور سره خلاصې ده، یا د کوم چا ګوتمه یا غمای چې په سختۍ به ترلاسه کېده، خو بیا به ډیر غوټي ور سره اوارې دي. په دې حکایت کې چې وږمه رشیدی الولی د جادوګر آینه خبره شوې ده، دا چې دا آینه داسې څه کمال لري کیا وږمه به راته ووایي.
د کوډو هنداره د اسپانیا د خلکو یو کیسه. د غرناطي په ټول خار کې اوازه ولوېده چې ځوان پاچا غواړي واده وکړي. دا خبره اول د دربار د نهي تر غوږ ورتیر شوه، ورپسې د ښار د شپې څوکیدارانو ته، او بیا د ښار زړو بوډیو ته وویل شوه. نهي دا خبره هر هغه چا ته وکړه چې د ده دکان ته راته، او دا هر یو خپل آشنایان او دوستان خبر کړل. څوکیدارانو چې شپې مالې په کوڅو کې پیرې کولې، د پاچا د واده د خواهش خبره په لوړ آواز کور کور ته ورسوله. دوی دومره په لوړ آواز جار ووهه چې د ځوانۍ په درنه خوب ویدې پیغلې راویښې کړې، او د خیال په ټال کې وزنګولې. د ورځې لخوا بوډیو امساوې راواخیستې، کور په کور وګرځېدې، او پیغلې په غوږ ووهلې چې پاچا خو د واده نیت کړی دی، ځانونه وخوځوئ. دغه وخت یو سوال را پیدا شو چې پاچا به څنګه انجلۍ خوښوي. دا پوښتنه چې به وشوه، نایی به سر وخوځوه و به یې ویل: ولا ډیر په تشویش کې یم، اوس دعاوې کوئ چې پاچا ته د دل شان سره مناسبه انجلۍ پیدا کړم. او د نایی له دې خبرې وروسته بل سوال را پیدا شو چې اوس له تا سره ولې غم دی؟ د پاچا څه کم دی چې بې نایی نشي شل کولی؟ د نایی ځواب دا و: زه په دا ټوله غرناطه کې یوازینی کس یم چې د پاچا د ویښتو د کمولو او د هغه په مخ باندې د لاس وهلو اجازه لرم. دویم دا چې زه یوه هنداره لرم، او دا جادویي هنداره ده. معنی که هر ښځه خپل مخ پکې وګوري، د هندارې په مخ به هغومره داغونه راڅرګند شي لکه څومره ګناهونه چې هغې ښځې کړي وي. خلکو پوښتنه ورنه وکړه: آیا شرط همدا دی چې نجلۍ که له پاچا سره واده کول غواړي، نو اول به په هنداره کې ګوري؟ نایي ځواب ورکړ: هو بالکل، همدا یو شرط دی چې اول به په جادویي هنداره کې ګوري، که یې ګناه او خطا نه وي کړي، سمدستي به یې پاچا ته ور په نکاح کړو. خلکو بله پوښتنه وکړه: عمر څنګه؟ د عمر شرط پکې شته؟ نایي وویل: قطعا نه، هر انجلۍ چې د 13 کلنۍ قانوني عمر ته رسیدلې وي، حق لري چې له پاچا سره د واده کولو آرزو وکړي. خلکو وویل: نو په دې حساب د ښار په زرګونو نجونې د ملکې د مقام د لرلو تمه کولی شي، ځکه د غرناطې په کابو هر کور کې داسې نجلۍ پیدا کیږي چې د عمر 13 کاله یې پوره کړي وي. نایي وویل: بالکل، هر څوک کولی شي چې د ملکې د مقام لرلو ته زړه ښه کړي، خو شرط پکې دا دی چې هنداری ته بخپل مخ ورکاروي او دا به ثابتوي چې ګناه او خطا یې نه ده کړی. دې کې یو شرط خبري هر چا ته خنداور وسته. ټولو بس همدا ویل چې اوس به هر پیغله په دې فکر کې وي چې د پاچا خزه شي، خو عجبه دا و چې هیڅ څوک هم نایي ته ورنغلل چې د هغه هنداری ته ودرېږي او خپل مخ پکې وګوري. ورځې تیرې شوې، هفتې واوښتې، خو د ملکې د مقام ګټلو ته هیڅ چا زړه نه کړ. ځینو میرمنو به پیغلې هڅولې چې توکل په خدای وکړي، یو امتحان دی، تیر بشي، نایي ته ورشي، په هنداره کې مخ وګوري. خو پیغلو به ځان تېراوه. پاچا ځوان و، ښکلی و او په هر چا ګران و، ځکه هیڅوک یې نه و ځورولي او له هر چا سره یې سړیتوب کړی و. په همدې وجه دا بیخي د حیرانۍ خبره وه چې له ده سره ژوند کولو ته هیڅ پیغله نه تیارېدله. چې هر نجلۍ ته به وویل شول یوه پلمه به یې وکړه، ځینې به ویل چې بل چا ته ورپه نوم شوې ده، یو شمېر نورو پلمه کوله چې دا مو عزت نه مني چې نایي ته ورشو امتحان ورکو. ځینو یې لا دا هم ویل چې بیخي د واده نیت نه لري، غواړي ټول عمر مجردې ووزي. څه موده پس د خلکو پام شول چې په ښار کې بیخي واده نه کیږي. اکثر ظلمو په دې وجه واده ته زړه نه ښه کاوه چې هسې نه په پاچا بده ولګیږي. پیغلو هم خپل مشکلات لرل او ټولو دې ته کتل چې اول د پاچا د واده مشکل حل شي، بیا به د خپلو ودونو غم کوي. د لونو میندو او پلرونو به سړې سا وایستلې چې لوڼې یې بخت په لغته وهي. دوی به په خپل منځ کې سره ویل، رښتیا چې په تندي باندې لیکلي وي هغه نه بدلیږي، ته اوس وګوره پاچا تیار دی له هر نجلۍ سره واده وکړي، خو زموږ د لوڼو چې نصیب پکې نشته نایي ته نه ورځي، لکه شالې چې وي، لکه چا چې کورې ورباندې کړي وي. پاچا به هر سهار له نایي پوښتنه کوله چې څوک درته راغلی دی او که نه، او د نایي ځواب به دا و چې دوکان ته ډېر خلک راشي، دننه وګوري چې آیا بل څوک د هندارې امتحان ته تیار شوي دي، خو چې بل څوک ونه ګوري بیرته په شا لاړ شي، ځان وباسي. پاچا به له ځان سره ویل، های های غرناتې، لعنت دې پتاوي چې په ټول ښار کې دومره څوک نه پیدا کیږي چې له خپل پاچا سره واده وکړي. په نورو ملکونو کې خو پاچایانو ته واده کول د ډوډۍ تر خوړلو آسان کار دی، دا زه ولې داسې یم؟ پاچا چې یوه ورځ ډېر بې حوصله شوی و، په نایي آواز وکړ، نایي ته باید خامخا داسې نجلۍ را پیدا کړې چې تر پرخې پاکه، تر ورځ روښانه او تر سرو زرو زیاته وي، داسې نجلۍ چې ستا جادویي هندارې ته د دریدا جرأت ولري. نایي وویل، صاحب دا رنګ نجلۍ چې تاسې غواړئ په ښارونو کې نه بلکې په غرونو کې پیدا کیږي، د غرونو لوڼې تر پرخې پاکې او د لمر تر پلوشو روښانه وي، او دا جرأت هم ورسره شته چې هندارې ته ودرېږي. خو صاحب هغوی بیا په ښاري نزاکتونو نه پوهېږي، هغوی ساده شپنې دي. پاچا ورته وویل، ما پسې ګرځه، یوه را پیدا کړه خو چې په هنداره کې مخ کتلو ته تیاره وي. که دې ته تیاره وه نو ټول درباریان او د غرنا دې ټول غټان او د دوی میرمنې به راوغواړم چې ننداره یې وکړي. ډېر وخت نه و تیر چې نایي له یوې شپنې پیغلې سره له غرونو راغی. پاچا ټول درباریان او د ښار غټان سره له خپلو میرمنو دربار ته راوغوښتل چې د جادویي هندارې امتحان ته تیاره شوې نجلۍ وګوري او د امتحان سیل وکړي. شپنې چې دومره ګڼ خلک ولیدل وشرمېده او د حیا خولۍ ورباندې رامات شوې. دا چې هسې هم ښکلې وه، د حیا په خولو کې ښکلا یو په دوه شوه. پاچا ورته ډېر خوشحاله شو. په مهربانۍ یې ورته وویل، نجلۍ که غواړې زما مېرمنه واوسې نو په دې هنداره کې به دې مخ ته ګوري، که دې خاصه ګناه او خطا نه وي کړې په هنداره باندې به هیڅ داغ راښکاره نه شي. شپنې پیغلې وویل، هر څوک په ژوند کې خطا او ګناه کوي، او زه هم تر نورو زیاته نه یم. زه پسونه څروم او پسونه ژبه نه لري چې حال ووایي. ما شاید په ناپوهۍ کې ځورولی وي، خو را باندې ګران دي. ما څرولي، ما پاللي، ما اوبه ورکړي، ما واښه وراچولي او ما له ځناورو ساتلي دي. زه د ملکتوب شوقي نه یم، خو توکل په خدای په هنداره کې مخ ګورم. شپنې پیغلې په هنداره کې مخ ته وکتل، پرونه هنداره باندې هیڅ داغ راښکاره نه شو. نور انجونی هم زړوري شوي. هنداره یې مخته ونیوله. هنداره بې داغه پاتې شوه. په دې منځ کې درباري میرمنو وویل چې د هندارې د جادو خبره دروغ وه. دا د هیڅ داغ ورباندې نشته. شپنی خو ویلي وه چې نه غواړي ملکه شي، نو ملکه باید د لویو کورنیو په نورو پیغلو کې انتخاب شي. خو پاچا ونه منله. پاچا وویل یوازې شپنه پیغله وه چې د خپلې پاکۍ امتحان ته تیاره شوه. زه له هغې پرته له بل چا سره واده نه کوم. او په دې ډول د غرونو یوه شپنه نجلۍ د غرناطي د دربار ملکه شوه.
نن سبا تر زرو تنو ډیر محصلان د کابل پوهنتون د هنرونو په پوهنځي کې په زده کړو بوخت دي. خو له بله لورې که هنري کارونو ته ګورو، بازار یې سوړ دی. افغان نقاشان وایي چې په میاشت کې یوه تابلو هم نه خرڅیږي. په همدې باره کې مې له پیاوړي نقاش او د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي له استاد عبدالواسع همدرد سره مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه یې درکوم. همدرد صاحب، د خپلو مصروفیتونو په حیسه کې راته ووایاست، نقاشي مو چیرته ورسوله؟
زه تقریبا نقاشي خو کومه، دغه سره مې ټینګه رابطه ده. فعلا په د هنرونو په پوهنځی کې په صفت استاد هلته زه درس ورکوم، او دې وڅنګ ته زه د ماسټري پروګرام هم مخته بیایم چې په خپله زه محصل یم د ماسټري، یعنې د تجسمي هنرونو د هنر په بخش کې.
ستاسو په نقاشیو به بیا خبرې وکړو. د هنرونو د پوهنځي په حیسه کې یو څه راته ووایاست چې دې پوهنځي ته به پخوا کلونو کې په اسانه خلکو زړه نه ککاوه. یو څه معلومات راته راکوي چې څو څانګې فعاله دي پکې او څومره محصلین لري؟ ده
په مجموع کې و ډیپارټمنټ فعاله دي، سینما، تیاتر، مجسمه، عکاسي، نقاشي. نو په مجموع کې دلته دا فعالیتونه دلته کېږي، ډیپارټمنټونه سته فعاله دي. نسبت کم کلونه چې مخکې وه نسبت واغه ته فعلا محصل زموږ حدودا 1500 نفر ته تعداد رسیږي، یعنې علاقمندان ډېر شوي.
یوه ټوکه د ملي استاد پکې پخوا به داسې وو چې نورو پوهنځیو ته به کامیاب نه شو، بیا به نو ناعلاج راتله هنرونو ته. اوس څنګه دي؟ داسې کسان هم شته دي چې اول انتخاب یې هنرونه وي؟
فکر کوم چې کیدای شي چې داسې اول انتخاب ځینې شاګردان هم ولري. او رالو دې ته چې پوهنځی کې یا د هنرونو په پوهنځی کې درس څنګه دی، سویت څنګه ده، کار څنګه کیږي، نسبت و دغه لسو کلو ته چې کوم تغییرات راغلي دي په نظام کې یا نیمه ډیموکراسي لرو دلته، نو بنان د خپل محصلین او شاګردان دوی په خپله نسبتا آگاهي پیدا کړي دي په هنر ته، چون چې دوی ځینې مهاجر و نورو مملکتو کې لکه پاکستان، لکه ایران، لکه هند، نو دوی هغه ځایونه لیدلي دي، د هغه ځای د هنرمندانو سره کښېنستلي دي، نمایشګاهو ته تللي دي. بنان دوی ته دا زمینه مساعد شوې دي. اوس دوی راځي دلې خپل درسونه وایي، او کیدای شي چې وایي په سلو کې 80% علاقمندان لري. ممکن ځینې په اساس ځینې ملحوظاتو د فاکولته به مخته بیایي، خو نو په تدریج سره هغه خلک هم علاقمندان شوي دي.
استاده، کوم ډیپارټمنټ ډېر محصلین لري؟
داسې فکر کوم چې په مجموع کې بیلانس ته په ګرافیک کې محصل لرو، په نقاشۍ کې محصل لرو. ولې چې اوس د نقاشۍ په ډیپارټمنټ کې کار نسبتا ثقیل دی و ګرافیک ته. په ګرافیک کې اکثرا تشریحي دی، عملی کار نسبتا کم دی. او چون چې په نقاشۍ کې تعداد اکثریت تعداد شاګردان عملی کار کوي، نو په هغه حساب سره استاد نشي ورته رسېدلی. نو کېدای شي چې دا بیلانس د ټولو دا یو رقم نه وي.
استادان چې دي تدریس کوي، پخواني استادان دي که نوي دي؟ او بل دا ده چې په دنیا کې خو ډیر زیات تغیرات راغلي دي، تقریبا په ټولو برخو کې، په سینما کې، په نقاشي کې، په نورو برخو کې. دلته وضعیت څنګه ده؟
رالو استادانو ته دا خو یو اصل دی چې دا کومه رسیدلی دغه حتی د نورو د تجربو څخه استفاده کړې دي. نو هغه استادان چې تقاوت ته نه دي سوق او برحاله دي، کولای شي د غوڅه شاګردان استفاده وکړي، دیسته. او دا خو نو تغیرات یوازې د هنر پارسه کې نه دي، نه دا خو په مجبور کې
چې زموږ باز په هنر د په هنر راځي
نو کچیر زدا فکر کوم هنر هغه وخت ساک شلای سي چې امني وخت چې نه امني نو هنر سانه سک شلای او ګر چې په امني کې ځنه هنرمندان خپل رسالت ادا کړی دي چې ځنه کارونه کړی دي چې بعد امنه هم د دې کارونه منهیسته سند تاریخ نمایشه شو د سیو دي خلق قضاوت په کړی دي دا هم وایم دلته وخت چې امني اقتصاد شي یو شاګرد سره کولای شي جرزان فاکولټي تر ورور سي غیر حاضر ونه کی خپل مواد واخی او دا د هنر بخش شوداس دی چې صنعت سبا چې ست اقتصاد سم ممکن لږ کسان په فقر سره هنر زده کړي هم اکثریت څل سي دغه درلودل شي د برسونه اخلي فرض مثال خپل ماستری اخلي ډاکټر اخلي بل اخر مترکیږي واس چې موږ د طرح خبره کوی چې نفر مترکیږي هغه موثر تمامیږي او یو مشکل د فعل زویلم چې زما مبالغه ونه کوم په هغه اندازه چې د شپږ اته کال درمخه یو راشو فعالیتونه کېدل د هنر پیسې کې نسبتا کم سیوی دي نو مې شګه ولر د ایریږي اته الهته ممکن ټول تور معلومي چې خلک نسیرات لري نور اتبا عام نسیرات لري د نه نسې نو بلان دا شی چې نه یو څه دا مسله یعنی کند کیږي پڅ نو څوک نه سیور ترسه دا هم بایس کیږي د دې چې دا هنرمند یوني کې د فعالیت سره خپل کم کې
هم درته په دنیا کې خو ډیر زیات نوی مکتبونه را رواج سوي دي او لام نقاشان او په نورو برخو کې د هنر څه کار کوي وګوی مکتبونه یا سره غډایي او یا نوی رامنځته کوي نو په افغانستان کې دا وضعیت څنګه ده زموږ بیا په مشخص ډول د هنرونو په پانځي کې همغه زړې قصې تودید کدا نویم تودید سوي
څه داس فکر کوم چې کنوې شی منست راځي دا په دې معنا ده چې نوی افکار اوس برسر سوي دي او کار کوي ټولر سو کې د ادبیات پیسې کې د خلک نسبتا اګاسي دي نسبت په خاطر نقاشی د سنتي حالت ته سیو باسو اوراسو باسو کو د نور دنیا لکه د زمور هم سایګان ته ځتللې هند پاکستان ایران ته تاجکستان ته دوی په خپل یعنی د هنر سره قدمی شې دي د نیمه کارونه هم دوی کوي نو زه دا فکر کوم چې انګیزه باید د یو نوی ژوند باسي نو دغه مکتوبونه چې مخ اوس فعلا مطرح دي چې عبارت د مودرن کارونه دي او سترا کارونه دي یا په اصطلاح نوې کارونه دي دا زه فکر کوم چې دا تصادفي نه وي ده او دا یو دلیل لري دوی د خپل ټولنې سره سم حرکت کوي نو کچیر داسې پیسې یو کاذب حرکت دي هغه هنر ځای نه نیسي اوس موږ مثلا ټولنې یو خواته زموږ بل خواته لار
نو استاد اوس څنګه ده د نورو پنځه کې دغه مکتوبونو تدریس هم کیږي شاګردان سره بلد
تدریس کیږي ځنی کورسونه دایریږي اته ځنی خارجي هنرمندان راغلي دي چې ورکشاپونه نیولې دي نسبت په خواته ډېر نوی نوی کارونه سوي دي اته په دا ماستریک مش په خپل تراهیر او مضمون چې ټول اکثریت کارونه نوی کارونه دي چې ریالیستیک او سنتي کاروڅه بچ سوي دي خپل افکار او خپل نظر په یو مدرن شکل سره راکړی دي شاګردان اوس نسبت په خواته یعنی دوی دا مفهومی هارت چې ژر ورته ورسیږي ژر په حساب دی دغه څه شی واخی
نو منظور مودا چې دلته مخامخ دا ونه ده او د یو نقاشم ونه انځور کې وایي مشکل نه دی واخلی
بله
یعنی اوس دا څه کوي چې په اسانۍ سره چې ترڅو خډیر دقت ونه کې ته دا انځور نه څنګه اخیسته
یو سوال دغه دی چې د خپل انسان ادیقل ځان ته متوجه
کړي نه یو څو د کې
مصرف ساتي او کچیر موږ دا ریالیستیک مطلب ته ولاړ شو مثلا دا د کابل غره اسمه یې غرزه مې شوې نم زما د پاره دي سوي دي ممکن زه وسه ونه وینم قطن او کچیر دا یو سر رنگ ورک ممکن زور ته متوجه شم دا یو بل فضا یا یو بل احساس ماته راکې
یا موقعیت ور بدل کې یا رنگ ور بدل کې یا هغه شیوه د کار ور بدل کې چې هغه آشنا شي یو څه ناشنا کې
بالکل دلته خبر دا سیده چې دا خپل د فکر سپیډ پیس اپ یعنی سرعت یا پلی چې شروع کیږي په دغه څوک باید فکر وکړي یعنی موږ زدا سي ته یو هدف لري چې زه ګورم د خپل ټولنه دوی ستی تیریج درشت هر شی د ځان مفهوم لري کچیر موږ غواړو چې د نور دنیا سره اده خپل ځان برابر کو نو په ټول بخشو کې د علم په بخش کې نو عامه سي د هنر په بخش کې خپل هنر د علم سره څنګه څنګه د غسي قدم شي دي او بل اخر د حرکت مې سره غلي دي دوی د ځان لپاره د نور دنیا د ځان لپاره هدف لري چې موږ دغه شی ایجادو دغه شی کارو دغه شی په حساب خلکو ته په نمایښ شو زموږ دغه هدف دی هغه سره او حرکت دی او فل بدو اثر دی نو د فعلی ټولین د پاره چې موږ څنګه د خپل کوڅې ګورو د خپل سړکونه ګورو د خپل سنتي کورونه ګورو د خپل اجتماعي فرهنګي وزه ګورو هنر څه کولای شي په دې سکه د هنر ماموریت فکر کوم دغه شی به چې څه کولای شي څنګه چې موسیقي مثلا موږ یو حماسي سندره لرو د خپل سر بازار لپاره موثر دي کله چې نقاشي هم کله چې یو صحنه د تیاتر هم کچيري داسې چې موږ تقلید وکړو د نور هنرونو څخه او ټولن بلې خواته زیو آرټست چې پر غلار زی نو هیڅ اثر نه شته ینه د خپل د ماموریت غلط دی زه خپل ځان ارزا کوم زه به څه ولرم نور خلکو ته چې بل اخر د خپل هنر څنګه اثر گزار سي بل اخر په افغانستان کې چې فعلاً جنگ دی مشکور ده او فعلیا حالت او وضعیت موږ څنګه په حساب انګیزه ور خپل شاګردانو ته چې بل اخر ستاسو وظیفه ده شي ستاسو رسالت ده شي هنر داسې کار کوي داسې مطرح کوي داسې نور شاګردان هم تاسو داسې تربیه کوي نو زه فکر کوم چې باید د هنر په ټول بخشو کې باید چې هدفمند کارو سي متزل دي نه
استاد څو کاله مخکې ما ستاسو تابلوګانې کتلې دي البته ستاسو د کار شیوه چې ده په هغه وخت کې له نورو نه متفاوته وه یعنی هغه څه چې اکثریت افغان نقاشانو چې ما لیدلې وو په ګالریو کې یا په مرکز د فروش کې چې دوی یې وي لوګو سره ستاسو کارونه متفاوت وو یو څه د خپل کار د شیوه پیسې کې مراته وایسته چې تاسو د کوم مکتب پیرو یاستئ
زه خپل کاروته چې راسم یعنی زه د خپل حالات ته ګورم د خپل روحي وضعیت ته ګورم د خپل افکار ته ګورم زه و دره کړم دغه ته چې زه باید نوې کار ولرم یعنی ما کوم تخلید نه دی کړی د نور آرټستان څخه موږ یو نمایش درلودی په ایران کې مالته د آرټستان ته ویل اکثر از مالته د نوې کارونه و مالته د ازما کارو ته څه نومر کو وستا کار مدرن بومی است دی ما زه ډیر خوشاله شوم نو فکر کوم چې د خپل یو مکتب څوک تعقیبی کچيري په اول کې شروع کړي دا نو په دې مفهوم نه سو چې هغه مکتب ز کولای سم چې مکتب وو باید تاغه مکتب هغه ټکنیک هغه د دوی طرز د کار هغه د دوی چې په سپیچ کار کې آرام کار کې کم رنگونه کار کې ته باید د تزان پوخ کې نو باید ته کولای سي چې ځین خلک چې موسیقي اوس کولای شته واسخانی وکړي نو دا هم داسې دا نو کزه چیر وایم چې زم پر دم پرسونستان سره متاثر میم اما پرسونس نه په دې دلیل یې زه پوښتنه وینم چیرې ما غره کم تجوال غره کم رنگونه مراد کړل غره کم سپیټ او صورت ما درلودل نو زه کولای سم چې یو پرسونس اوسم دا یو مسله چې ټکنیک د کار کې بل مسله دا دی چې د خپل افکار د خپل ستا فکر څونه فلسفي دي ستا فکر په دنیا کې د نقاشي څونه درکړي ستا فکر څونه د نور آرټستانو سره آشنا دي څونه د خپل احساسات نږدې ویني د نور آرټستانو سره هدف مې ممکن تر یو حد پورې د افغاني آرټستانو سره ام اکثریت د بیرونی آرټستان څه دي چې نقاشي خونو که څوک تاریخ را وخت سلسله را وخت موږ هم فکر کوم دا د قرن 16 مخته دی خو اکثر هنرمندان دغه څنګه څه متاثر دي زه په خپل هغه مدرن کارونه کوم اوس فعلاً یو کې مصروف یم یو کې کارونه مې زندبل شوی دي او هغه سلسله زما د کارو نو زه په غشي مخته زما لا کوشش کوم چې کارونه مې ډیر په اختصاري او څه بیان او څه مفهوم ولې
استاد تر اوسه په مجموع کې څومره تابلوګان جوړ کړی
کوم وخت چې زه نقاشي تر تشویق سویم راغلم یعنی کوم وخت چې ما اثر یا په حساب نقاشي مې موثر و خلک اخیستله خوشاله نمایشګاوی ته تلل لازم کارونه او حدود 1000 2000 رسمونه به ما کار کړی نقاشانه
تر ټولو شت تابلو مو چې په لوړ قیمت خرڅ شوی دا کومه تابلو و او
مثلا شل خل در مخز ما احساس بیلو هغه چوکاټ کې هغه احساس مې خوشیدل یعنی هغه زنه ردوم ممکن هغه زما استاد د فعلی حرکت دا په دومره د حکی ممکن زبل رقم بل احساس مې دا د هر وخت کار ز تقدیروم ول چې هغه خپل زما استاد نه رالو دی ته چې فروشات ولنو زوس تقریبا 2000 3000 5000 زر $500, $200, $100 نو داسې کارونه به شوي دي.
ډېره مننه استاده. څومره نقاشان اوس فعلاً کار کوي د کابل په
ستا؟ ممکن شل کسه یي، دېرش کسه یي.
کور دې ودان استاده.
تشکر ستاسو، تشکر.